د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکې پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې نن په دو چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره سیګاروي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قومندانې په یو چاودنه کې چې نن د جنگلک په سیمه کې وشوه د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قومندانې ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه محل د کابل د نهمې اوزی اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپی شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
د په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپی شو. تر اوسه چا یو کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار هم داشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 208,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پریښي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوسټو خوشي کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلو اردو بیا د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلو اردو نن په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغه بریدونو په پایله کې دیش طالبان وژل شوي، څلور تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه دا پاړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر شپه طالب تر هغه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بيدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د بریټ پلان درلود چې د 203 تندر قلو د څلورمې لیوا منصبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنی د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغې نوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا په خوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاستر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی پنځه کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لار جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9مه پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ترامپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6مه لوړ وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغمل په ګډون پر د یارغل په ګډون پر زینو مواردو تورن کړی او هغه استیزا کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په محل دوه ځله استیزا کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بندسزا دې په تنفیذي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به دېرش ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د درې نیم کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشې کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشو چې د راپورونو له مخې له 5000 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
که بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور د پاز موږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
تما د ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړی. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبر اونګ سان سوچی بندي کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناسمه مکتب ته نن تلین چراغ له پلان له اساس سره په سوي ول په سر باندې دی جته سره روانه مات په بیک بوت لم شفخانه ته مور.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مې کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوای باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو جنو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروز ته په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په د هیواد کې بهرنیو عسکرو د پات کې دورسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوسمال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخي مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو د پاز موږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نخ پرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوی. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نیټه کې بحث وشي. د زیاتوی ناتو د افغانستان لوسولې په بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټن ځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې وازینۍ حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا عمل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
مطلب حقیقت کې نور مشکلات لري او خلاصول دي او زاده چا په ګټه دي. نو زموږ توقع یې دا ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې امریکا سره یې لاسلیک کړی دی. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوایت او تری خواله نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واوریدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مخبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډیر د پام وړ بدلون راشي؟
تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تر اوسه پورې چې معلومیږي دغه چې د امریکا ځینو لوړ پوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپل پالیسۍ اعلانوي. دوی به د خپل پالیسۍ ډېر نړیوالو اړیکو ته متمرکزه کړي. د ټرمپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده ډېره دغه مسله ده. او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي او تر اوسه پورې داسې معلومې جو بایدن نظر به د ټرمپ له نظر سره برابر نه وي. دغسې دلته په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه لمه میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
مخکې مو د ترامپ او د امریکایي امنیتي چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې مو نظر ډیر زیات سره په تغییر کې وو. نو دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوزونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودي پاډو کې نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوي چې د طالبانو یو خبرګون خو نن چې ازادي رادیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو خبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو د موافقه چې کوم هو دا موافقه چې هغه ترامپ کوله دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان له خلکو له حکومت سره له مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغونولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان هغو ملاتړ نه کوو نو طالبان دلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه چې طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي نو د طالبانو غبرګون به طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي که به نه وکوي هغه زه اوس نه څه ویلی اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې پر روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولی شي نه یې امریکا حل کولی شي نه یې پاکستان حل کولی شي نه یې ایران حل کولی شي زما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لوی نصاب ته کار واخلي یو څو طالب هم وش دې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه وایي چې نه موږ به ټول دلته ځای په ځای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري طالبان هم هغه افغانان دي دغسې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بله، کلاند راته وایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې د پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي ځکه د هغو هغه ده دغه هیلې دغه ده ارزوی دغه ده هغه غواړي چې په سعودي عکس العمل هم ښکاره کړي نه امریکایي پوځونه چې ووځي هغه دوه هغه غواړي یعنې دوی غوښتنې دوه دي یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي کورني جنګونه دلته رامنځته شي او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري نور د افغانانو له غمه نه دي د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکو برید غندلای او دای د سولې پر بهیر برید بللای دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکو د برید په اړه وایي چې دا ډول حمله د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنط نبی زاده له خپلو دوه اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنی قماندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړي د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیک مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یاړه ولیدي.
ښاغلی نبی زاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبی زاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخواله یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخواله ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخواله نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکونکو برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هممهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میدا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پد سرحان په نوم د امرستو پروسه پر شی و پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورانه سره مست کې اول چې کولې دې معنا نو نور به وزو هم سره کې دا دا سلسله کې د ناړې ولسوال د هرڅه ځانته وادي دی او پټک دي او ملکان سره لاس یو کړی دی. موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د آزاد اراده ته خدا هیله نه وښته چې زموږ د غږ تر ولسم بشر او نور مسول چارواکو ته خبر ورکوي چې زموږ د غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دی او رسوي. والسلام علیکم.
د بادغیس ولایت مازیر ما په هرات کې پراته یو. 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوي. کوچنیان مو د ولوژ مړه سوه. سنزری او سپنسرې مو د ولوژ مړه سوه. مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. مګر د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دی. د انجینرانو سره کومک د کابل چینرا شي هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. ما ږغ د تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفایت کړی دي. غم دی وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. وسلام.
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه دلی ولوسری خطا ستا پیغام پردم. که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مستا چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډیر دلته هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او واتس اپ نه کارولای. دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی هم دراز ویلی دی چې د واک لیگ د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې چې نور دغه جوړ سوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر پا د وسه پانه پورې به د خپل نظام او د خپل اساسي قانون او د دغو جوړ سوي بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمه استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسترالونه سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو الوغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل پر خبرو باندې دا فائدې په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او دغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومو د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړي دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي ليګ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوي وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند دی ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایي قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په عمومي سوی شاهي تمرا پیډان سو تمرا مېمه نړیوالو هو په پیا پاشي باندې کړم.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همدارس مینټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخستې چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سربېره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او ورزو کې د ملکی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندرې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2018 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونې خپرېږي. د مازدیګر 4:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2014 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا یا میدلینه ده. خسته د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حمله په کابل کې زیات شوه او د دې لپاره حکومت چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دی په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافه جوړه کړې. د دې کافه دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د په کافی کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسې کافی جوړه کړې چې په ونه کې د کور غونډې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافی کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبری اژانس ته په دې اړه داسې ویلی دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافی پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافی په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خو دی هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غار زوی د چار څوګې پټه کوو کوي بیا ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر منو ولونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې مخې ته راسي وایي دې پرې ولیدې دوا موایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته را نوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د وجټ سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټه کوي له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګر کړه نسم وهم کله چې بې خوی اسم بیا وهل کړم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لنگ باندې هر شی چې برای فرض
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گینه سنگه نخواه مخواه ای بی کی
شه نخوله گذره دی اصاب دسی نارمان که
نکی گینه دقیق جوش که چای نسیم کرو دیر بوج رو خوندی رو دی
نکله چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گینه؟
نه مشکل ما نورم زیادی گینه زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو ما هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ماشمان وحی؟
بلا رس بیا
تاسی ماشمان وحی که نه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کی گی؟
خود دست کم جورته کی گی ده غر زایده چهر سوگی پتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کلی چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوی او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاوت کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې چې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل نه پوهینه ویلی کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذاتی کوتا کوتا راوخله دبا یو تر راوخله او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د امور پلار سوا درلو دی تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل د تر شیګ د سزا مور تر شیګ
که راستو دی ته چې پروانی لحاظ کله چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ون نږدې کوي لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لري کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد د شه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیسم وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخواله ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشار لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه، که چیرته د مور پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نورم زیات شي. داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وای چې په ماشوم باندې باید دی یو سړی مور پلار او نور مسیانان ډیر رحم وکړي او ډیر لږ په وسوځي او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم دا کنه پرکان دا کې ګل دی شه ولی په دې باندې ظلم نشي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چارې.
د لوبو له میدانه
اوور اکسترا کاور
شه دو
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه یوی بلی ونیزی خبرونه تمو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې بووري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبيږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملی لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکو لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا ورسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیګ نیولی؟ د غیګ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. کله ورزش پر مهال وبو ونڅخي څه بدر پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا باسکټبال لوبډله د هرات د باسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا باسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پینځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزی ورستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. په یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان څنګه لپاره یو څلور درې ناس وزیدلې منډي جوړې کړې.
یو وار بیا هر کلیله ازادي رادیو نه د لوبل میدان او نيز خبرونه اوري. لکاوړاندې مو چې ووري دل دروان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتواني چې په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستيال او د والیبال د ملي لوبډلې لروزون کې محمد یوسف صادق سره مې خبرې کړې دي.
سلام علیکم. ملي لوبډله خوش میدا سو کومغه ندی فعالیت ندی، خو ایران سره غږی ګو ایران د درې کسان د زمون د ملي تیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی دا اوس کارونه جریان لري. دوی به انشاء الله به زی اته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه اته اشتراک کوي. دوی نور کارونه زمونږ غږی او جمنازیم چې سالون دی ورزشی ده د فدراسیون لپاره جوړی شي چې هغه هم انشاءالله په سالور پنځه میاشتې کار تکمیل کیږي او په بهره برداری سپارل کیږي. نور برنامه او پلانونه چې موږ لرو د خزینه مسابقات د سرتراستلي مسابقات چې په قمر میاشتې په هغه دي اتم مارچ کې دایریږي هغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم انشاءالله د زمونږ مهاجرین له ایران نه راځي اشتراکي د خزینه او زمونږ لیګ دی چیلنج کپ کې انشاءالله د ملي تیم اشتراکي هلته په بنګلاديش کې په اګست کې د هلته به انشاءالله اشتراکي نو هلته چې کوالیفای به شي بیا سنترال زون ته انشاءالله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی په ظرفیت سازی هم کې مونږ پلان لرو چې د ریسپریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جور کو یو اشپاک یا سالور کسان ان شاء الله معرفی کو چې ریفریشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې نیسی او ام چنان د روزون کې لپاره مونږ ان شاء الله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچینګ یا روزون کې غلرو برنامه لرو چې دوی ته ان شاء الله پدې کال کې ان شاء الله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي په ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران لوري سلیکټ شوی دی کنه له دین وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، دا څه ده چې مونږ هم مخ له دین مونږ هغه سره روابط ډیر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو په زموږ لیگ په دې کال کې لیگ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلته مون سره مرسته کړی و، دوی هغه دی هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړی ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دی دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهیږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چالنج کاپ دی افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه په کې ګټه ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د سوالس مملکتونه دي، هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او سکه لپاره افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده وساده چې معلومه ده چې سکل به کومه میاشت کې دا لیگ به تر سره
کیږي؟ مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې هغه لکه هغه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی، خو دا ارتباط لري پس مونږ مسابقات بهرنۍ مسابقات باندې چې ځکه کېدای شي چې هغه ملي ټیم لوبغاړي چې بهر نه وي د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا به خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ کوشش آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو، مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې را لیږو چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي، نو دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغه دغومره نتیجه به ترلاسه کوو، نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشبع او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باور یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدې اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو توري حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1-2% اوبه کمې شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمی وي سخته لوږه در باندې راځي. حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزنه او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاویدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنی یو هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لوري نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ می هر سهار را بیسوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ